السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په د خبرونه کې د خپل کوربا منوشانې کې پیرځونه قبول کړي په د دې غړې په اوله نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې انیس اجمل درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د ایران لسمشر د پاکستان په سفر دی په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او ایرانی چارواکو تهران ته د روس ته 115 جنگی جیټ الوتکو د سپارلو په اړه رپورټونه رد کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دوړخي ساډیکو د همکارۍ په سیاتولو خبرې کړې دي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر رئیسی نن لغپلې خسي او یو لوړپړی پلاوی سره په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته ورسید د ریډیو په وینا لن موډي سره په پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر د کابینې نور وزیران لوړپړی چارواکي او د کاروباریانو سوداګرو یو ډله شامل ده واکیوای چې پاکستان ته د ایرانی ولسمشر د سفر پر مهال کلک امنیتی اقدامات شوې دي ایرانی ولسمشر په داسې مهال پاکستان ته تللې دي چې د سږ کال په پیل کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا پیدا شو او دا راز پر وروستیو اونیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي له وجې په منځني ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غریزه سیمه سنسل کې د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وشل شوي او څلور زخمیان شوي دي د پښین مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل نن په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو د پښین د لوی ځواک د حوالدار حمید الله په وشنه کې لاس درلود او چارواکو زیاته کړې چې د وشل شوو وسلوالو تعلق له تحریک طالبان پاکستان سره او د خو یادې وسلوالې ډلې لا په دې اړه سنې دي ویلي د خبر سلی د لنډی کوتل په مسرینی غره کې ناپیژندلو وسلوالو یو پولیس والا وشلې دي د خبر سلی د پولیسو بیان سیر خان افریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې وشل شوی پولیس والا محمد امین نومیدو د پولیسو یوې مخصوصي سانګې یا سپیشل برانچ سره کار کاو پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي او په غسیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې چارواکي وایي چې د اپریل 12 راهیسې په پیل شوو بارانونو سیلابونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 نور زخمیان دي په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نظم ادارې ویاند انور شهزاد پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د مرګ شبله د کورونو د چتونو دیوالونو پریوتو له امله شوې ده د نوموړي په وینا امکان دی چې د بارانونو بل لړۍ د اپریل 24 پیل شي
کم کسان چې دریابونو سره آبادی د هغه پاتې کیږي نو هغه ځینې دي کوم کسان دي په محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شي جوماتونو کې د اعلانات وکړی شي کم دغسې غټ غټ دریابونه دي د هغې سطح اوچتېدو سره هغه علاقې چې کوم دی نو په اوبو لاندې راتلی شي نو هغه علاقو کې چې کوم دی نو عوام دې خبر کړی شي
د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې په وینا د بارانونو پر مهال زیات زیانونه د صوبې په 21 سیلو کې شوي دي بلخوا صوبایي حکومت د مړو او ژوبلو له کورنیو سره د مرستو لپاره 110 ملیون او په قبیلي سیلو کې د مرستو لپاره 90 ملیون روپۍ جاري کړي دي په پاکستان کې پرون د شوو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي د قومي اسمبلی په 500 څوکو شوو زمینی ټاکنو کې دوه مسلم لیگ نون یو پیپلز ګوند یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلي ضلع د قومي اسمبلی د اتمې حلقې څوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د ټول هیواد په 1400 صوبایي څوکیو شوو زمینی ټاکنو کې 10 مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند استحکام پاکستان پاکستان سنی اتحاد کونسل او بلوچستان عوامی پارٹی او مسلم لیگ کاف ګوند یو یو څوکۍ ګټلې ده پرون د قومي اسمبلی په 500 د پنجابي اسمبلی په 1200 د خیبر پختونخوا بلوچستان په 202 د سند اسمبلی په 100 د ټاکنو پر مهال رائے واچول شوې او ایرانی چارواکو د رسنیو اغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې مسکو تهران ته نوی روسی سوخوی سو پنځه دیر جنگی جت الوتکې سپارلې دي. د فارو خبری ویبپاڼې د رپورټ له مخې په ایرانی رسنیو کې هغه رپورټونه ناسم دي چې ګواکې هیواد به په راتلونکو سروسو کې د الوتکو جدید نسل ترلاسه کړي. رسنیو د ایس این این خبری ایجانس چې د ایران د اسلامي انقلاب ګارد ته نږدې دی رپورټ ته اشاره کړې ده. ایجانس په خپله ټیلیګرام پاڼه د دفاع له وزارت سره تر مشورې وروسته هغه رپورټ رد کړی چې تیر کال یې اعلان کړی چې ایران د ایس یو پنځه دیر جنگی جت الوتکو تر څنګ ایم آی اتیش اچ جنگی هلیکاپټر او یا کیو سل دیرش اس لروسی څخه اغستی دي. د خبرونو پای
اني ساج مال درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د دې غړې موضوعات باندې تفصیل درکو. د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د دې سفر پر مهال به ښاغلی رئیسی د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره ویني. پنجاب او سند صوبو ته به هم ورزي او له صوبایي مشرانو سره به لیدنه کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان د ولسمشر رئیسی دا سفر له نږدې ساري. راځي چې له هغه تفصیل واورو.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، تاسو سره چې زه خبرې کوم نو دا وخت په اسلام آباد کې د ایران د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ خبرې روانې دي. اول یو په یو ملاقات شوی وو او اوس د وزیر اعظم دفتر وای چې کم د پلاو یا د وفود په سطح باندې خبرې دي، نو هغه هم دا وخت کیږي. او وروسته به دسې هم ویلی شوي دي چې د دې خبرو وروسته بیا ایران چې دواړه هیوادونه په مختلفو شعبو کې د همکارۍ او تعاون زیاتولو لپاره اته معاهدې ویلی شوي دي چې هغه به لاسلیک شي. نو دغې ته به هم انتظار کوو چې کومو شعبو کې دا کیږي. او بیا داسې ماخام دلته د ولسمشر دفتر په اسلام آباد کې وایي چې ماخام د ایران ولسمشر به د پاکستان صدر اسف علی زرداری سره هم ملاقات کوي. د ماخام ډوډۍ به د هغه لخوا د ایران د صدر په اعزاز کې وي. او بیا هم په ایوان صدر کې د قومي اسمبلی سپیکر، د سینټ چیرمین، د فوج مشر به هغوی سره ملاقات هم کوي. او داسې هم ویلی شوي چې کله د وزیر اعظم د ملاقات ختم شي نو ممکن ده چې دواړه مشران مختصر خبریالانو سره هم وکړي او هغوی ته بیا د خپل د ملاقات په اړه باندې معلومات ورکړي. او نن سهار د ایران ولسمشر په درې ورځني سفر چې کړی اسلام آباد ته ورسید، تود هرکلی ورته وویل شو. او په نو بهرحال بیا به د لاهور او کراچی ته هم ځي. درې ورځني سفر دی، نن ورنۍ ورځ ده.
سمه ده. طاهر خان صاحب، که دا راته وایي چې د دې سفر ظاهره ده چې کوم معلومات ورکړل شوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت یا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا، بس هماغومره دي چې موخه یې څه ده؟
ګوره، دا سفر خو دلته ویل کېږي چې تا د مخکې نه پلان وو، سره له دې چې وروسته بیا د پاکستان او ایران ترمنځ چې کله په جنوري کې اول ایران میزایل وشتل په بلوچستان کې او دی دا چې خپل وسلوال مخالفه ډله جیش العدل په نخښه کړې، دا پاکستان ورته بیا جواب وویل. بیا دی دا داوا کړی و چې دوی په ایران کې د دې خلاف چې کوم وسلوال بلوچ ډلې دي داغي نو هغه سره تعلقات خراب شي. خو بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغلی وو ځکه چې دغه کله حمله ایران کړې و نو پاکستان بیا خپل سفیر هم د تهران څخه واپس را بلل وو. او هغه وخت د اسلام آباد کې د ایران سفیر په تهران کې و نو ویل یو چې هغه هم اسلام آباد ترانه شي. خو بهرحال بیا تعلقات لږ نرمل شو. او د ولسمشر سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ هم په دې وروستو کې د حملو خبره وه. او لکه یو 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 کشیدګي غونډه خلا اوس هم شته. خو بهرحال سفر د پاکستان لپاره هم مهم دی ځکه انتخابات شوي دي، نوی حکومت جوړ شوی دی. او د ایران د ولسمشر سفر دا اولنی بهرنی مشر دی چې پاکستان کې د نوی حکومت د جوړېدو او د انتخاباتو وروسته دی پاکستان د سفر کوي.
سمه ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب. د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان ورو سره چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په اړه را سره ورسته حال شریک.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په پښین کې د امنیتی سرتیرو په عملیاتو کې دوه مبینه وسلوال وجل شوی او سلور نور ژوبل شوی دي. د پیښه وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو د لټون عملیات روان دي. د چارواکو په خبره په پیښه کې وجل شوی وسلوالو او کسانو تعلق د تحریک طالبان پاکستان سره ده، چې د دوی په خبره په پښین او قلا عبدالله کې په امنیتی سرتیرو په بریدونو کې تورن وو. نور حال له کوټه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ضلع پښین او قلا عبدالله په منځنۍ سیمه کې د سینځلي په غرو کې امنیتي سرتیرو د اپریل په یوویشتمه نیټه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو په ضد عملیات کړي دي، چې له امله یې د حکومتي چارواکو په خبره دوه ترګر مړه او څلور نور زخمیان سوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع پښین د مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل لخوا د سینځلي په غرنۍ سیمه کې د امنیتي سرتیرو له لوري د وسلوالو په ضد د عملیاتو تصدیق سوی دی. د اپریل په دوویشتمه نیټه په خبر سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې په دې پیښه کې وژل سوو کسانو د پښین د لویز د اولدار حمید الله ترین په وژنه کې لاس درلود. نوموړي زیاته کړې ده چې په سیمه کې د نورو وسلوالو کسانو د پلټنې په خاطر د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا سرچ اپریشن روان دی. په داسې حال کې پکار دی چې د سینځلي خلک ویل څه اوزره په سیمه کې تګ راتګ ونه کړي. او دغه ډول د پاکستان سرحدي عسکرو لخوا هم په یو بل بیان کې د سیمې و خلکو ته امر سوی دی چې هغه دې د افغانستان څخه چې کم وسلوال کسان د پاکستان و سرحدي برخو ته دننه را داخل سوی دي او د نامنۍ د رامنځته کولو په خاطر په غرو کې پټ یا مورچه بند پاته دي. په بیان کې د سرحدي عسکرو لخوا زیاته سوی ده چې د ترګرو په ضد ستاسو امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او تاسو ټول ته پکار دی چې د سنځلي غرنۍ سیمې ته ولاړ نسی. دا ډول په پیښ کې د وزل سو ترګرو او یا هم د هغه زخمیانو سره هیڅ ډول کومک یا مرسته م کوي څوک چې نامنی راوستل غواړي. په کوټه کې د پاکستان د سرحدي عسکرو د ادارې اف سی نارت لخوا د پښین او قلا عبدالله په منځنۍ سیمه کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو تصدیق سوی دی. په دې اړه د نوم نه څرګندولو پر بنسټ د یادې ادارې یو جګپوړي چارواکي مشال ډېډو ته ویلي چې دا عملیات په سیمه کې امریکا طالبان پاکستان یا د ټي ټي پی د وسلوالو په ضد روان دي. په کوم کې چې د نوموړي په خبره د څرخي الوتکو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د وی پښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې تر اوسه د هغه ځای څخه د دوو کسانو مړي او ډېرې وسلې مندلې ده. خو د نوموړي په خبره چې په سیمه کې د وسلوالو د شتوالي د شمیر په اړه تر اوسه څه نشي ویلای، که څه هم د سنځلي د عملیاتو په اړه د امریکا طالبان پاکستان لخوا څه نه دی ویل سوي، خو د دې څخه له مخه د بلوچستان په زیاتره پښتني سیمو کې پر امنیتي سرتیرو د بریدو زیاتره ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبل کړې ده. د یادونې وړ ده چې دا عملیات د غدرې اونۍ وروسته پیل سوي دي، کله چې د مارچ په اوویشتمه نیټه د بلوچستان د پښین په منظرۍ کې هغه وخت د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا لویز رسالدار حمید الله ترین وژل سوی او درې نور لویز والا زخمیان سوي وو. کله چې په سیمه کې د پښین ضلع د مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل پر امر د مشکوکو کسانو څارنه روانه وه، د دې پیښې وروسته یاد وسلوال کسان د هغه ځای څخه په تیښته کې بریالي سوي وو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا کروندګر وای د تیریونی په بارانونو سیلابونو کې د ملکن، سوات، مردان، چارسدې، جنوبی ازلا او د قبایلی زمشو زلو ولاړو فصلونو او په خاصه توګه غنمو ته زیان رسیدلې ده. حکومتي چارواکو تر دې د مفصلونو ته د وخت زیانونو په اړه مکمل تفصیلات ندي راټول کړي، خو چارواکي وای چې د هرې سیمې د ضلعي انتظامیه ټیمونه په متاثره سیمو کې فصلونو ته د اوختو زیانونو د تفصیلاتو معلومولو کار باندې بوخت دي. د بارانونو سیلابونو وروسته د کروندګرو د اندېښنو او غوښتنو په اړه نور تفصیل له پیښور زمونږ خبریال غلام غوث راکوي.
د تیرې شوې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو ځمکو ولاړو فصلونو ته هم ډیر زیانونه رسیدلي دي. د ایتیادی کاشتکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په 22 نیټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ټول نه زیات نقصان چې کوم دی، نه د غنمو تیار فصل ته ورسېدو. د غنمو کټائی تقریبا لس پندر سوزو کې تیار ده، خو پټورو پټو کې اوبو لاړی دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه او د هغې کوالټي خراب کړه. نو ډیرو زمیندار ولګېد هغې پولاړی باندې د غیا د پاره خرڅ کړل.
د پېښور د 400 روډ سره نږدې اوسیدونکي یو کروندګر اسماعیل وایي د پېښور او 400 په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسیدلې، بلکې د دوی په ځمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو باراني اوبو زیانونه رسولي دي.
لیکي د بندو فصل موږ لګولې او خراب شوې دي. لغه ټول غریب خلک کوشي زمونږ دي چا پر چل کې نو کور چې کم دي کنه دار پرې وتی دا غوې بادې کمرې یو شي ته ځان رسیدل په ساتي خود زمونږ خپل را پرې وتی لیدي. زمونږ سره دل ته چار پړي زیاده د زمونږ کلی خراسان لې د مترې پورې اشرف بابا سینا ګومان نو په دې غنم خو بيخي خراب شوې دي. تیار فصل بس پاغه باندې باران وشو.
په سوابۍ کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وایي تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې فصلونو سبزیانو او میوو ته زیانونه رسیدلي دي، خو په بدل کې چرې هم اغیزمن شوي خلکو ته د حکومت له اړخه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوي.
په ملکنډ او نورو علاقو کې د میوې بوټي دي، نو هغه ټول د میوې بوټي کې چې دي هغه په ګل کې او د ګل کې چې ونو د غلې او د زول او د طوفان په وجه باندې هغه میوادارو ونو تم ډیر زیات نقصان رسېدلې دي. د سره سره چې کومې د ګرمې سبزی دي نو د هغې کرم شوی دی، نو هغه سبزو ته هم ډیر زیات نقصان شوی دی. نو موږ خو حکومت ته هم دغه اپیل کوو چې هغې دي د زمیندارو سره چې کوم دنو د امدادي پیکجز اعلان وکړي او بیا خصوصا داسې یو پالیسي دی جوړه کړي چې د زمیندارو چې کوم فصلونه یو چرغې تر کراپ انشورنس پالیسي لغې لپاره جوړ شي.
د کروندې د ځمکو ترڅنګ د تیرې اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچه کورونو ته مکمل یا جزوي زیانونه رسیدلي دي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځاني زیانونو ترڅنګ املاکو او پسونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منظور کړي، او د هغې قانون د طریقې کار د لری ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپل مالی مرستې ترلاسه کولی شي.
ریلیف ایکټ دی د دې د لاندې چې د پی ڈی ایم ای چې د هر چا ته چې د چا د ډیپټی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ڈی ایم ای هغه ته پیسې ورکوي.
خو د ایتیادی کاشتکاران د تنظیم په نوم د کروندګرو د ایتیادی مرستیال مشر داود جان وایي د فصلونو او ځمکو د زیانونو د تفصیلاتو راټولولو حکومتي طریقې کار ډیر پیچلی دی او په کار ده دی کې د ولس لپاره اساني راوستل شي.
بلخوا چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د اپریل له 12 راهیسې پیل شو بارانونو سیلابونو کې لږ تر لږه 35 کسان وژل شوي او اته اویا ژوبل شوي دي. په دې صوبا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې ویاند انور شهزاد پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا مرګوبله زیاتره د کورونو د چتونو او دیوالونو پرېوتو لابله شوې ده. د نوموړي په خبره د بارانونو دویمه لړۍ پرون سرته ورسېده، خو بله لړۍ به د اپریل له 23 بیا پیلېږي چې په وړاندې احتیاطي تدابیر نیول شوي. زموږ همکار مجید بابر له نوموړي سره مرکه کړې او په سار کې ترې پوښتلي چې دغه احتیاطي تدابیر څه څه دي. دی وايي
پی ڈی ایم ای مخکې نه هم احتیاطي تدابیر او احتیاطي ګامونه چې کوم نه پورته کړي وو، ولې چې څنګه چې تاسو پته چې دا باران مسلسل شو، پہلا باران بکې لس منټه پینځلس منټه په دې سیزن کې باران او بیا وبند شو اوس په دې سیزن کې چې کوم دې بارانونو یو مسلسل یو لړۍ و کوم په وجه چې دا مو نقصانات مخې ته راغلل.
تاسو چې کوم د احتیاطي تدابیرو خبره کوي یا د ځان د محفوظولو نو پاره کې کم کم هغه خبرې وي چې تاسو ولسته رسولې
موسمیاتو چې پرسلیز مطابق د بارانو سلسله چې څنګه داږي ایشو شو پرسلیز نو پاره باندې پی ډی ایم یو ځلی انتظامی توسم نو چې متعلق ادارې دي هغه ته یو مراسله جاری کړه کم کم کسان چې دریابونو سره آبادی دا پاتې کیږي نو هغه ځینې دي کوم کسان دي په محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شي جمعتونو کې د اعلانات وکړی شي کم دغسې غټ غټ دریابونه دي چې د هغې سطح اوچتېدو سره هغه علاقې چې کوم دی نو په اوبو لاندې راتلی شي نو هغه علاقو کې چې کوم دی نو عوام دې خبر کړی شي.
دا چې کوم تاسو خبرداري کې ضلع انتظامی ته کومه وړاندوینه یا وړاندیز کړی یا تجویزونه ورکړي په دې عمل شوی دی تاسو دا مانیټر کړی دي؟
بالکل په دې باندې عمل شوی دی ورنه ما څنګه چې تاسو ویلې چې څنګه مسلسل بارانونو نو دین هم زیات نقصانات مخې ته راغلي وو په وخت خبرول او په مخکې نه چې کوم دی نو عوامو ته احتیاطي تدابیر ویلو سره او ځلې انتظامی زر او فوری ریسپانس سره چې کوم دی نو دا مر جوبلا او یا چې کوم دی نو نقصانات دا کم مخې ته راغلي دي.
انور صاحب چې کوم د موسمیاتو د بدلون دا چې کوم نوی رجحان مونږ ګورو آیا تاسو ګڼئ چې یاره په دې لړ کې د ولس دا آگاهه دا ضرورت دی چې یاره د کورونو چتونه چې اوبه پی ودرېږي هغه هم صفا کړي ځکه چې ټول مرګونه د چتونو راپرېوتو یا دیوالونو د وجې نه شوي دي؟
دا چې کوم نقصانات مخې ته راځي نو دې کې اتیا فیصده د قدرت طرف نه یو آفت وي خو یو شل فیصده چې کوم دی نو دې کې عوام هم چې کوم دی ګرم دي دغسې ودانۍ چې کوم ځي کې کور جوړول یا چې دغسې هغه ځای کې اوسېدل چې کوم دی من دي او ضلعي انتظامیه او دغسې ادارې چې کوم دی په مسلسل په ویناګانو او په مسلسل چې کوم دی په نوټسو باندې هغه عوام چې کوم دی نو هماغه ودانو او هماغه ځینو کې پاتې کیږي نو چې کله دغسې څه بده پېښه مخې ته راځي نو نقصانات زیات تر زیاته کیږي نو دې کې چې کوم دی نو د عوامو آگاهۍ دپاره چې کوم دی نو دا ډېر زیات ضروري دي چې هغې آګاه اوسي او بل دا ده چې څنګه چې نقصانات مخې ته راغلي دي نو چې د دې په رڼا کې دي دې ځینه سبق والی چې دغسې ځینو کې د ودانۍ جوړ نه کړی شي چې کوم ځای ډېر زیات حساس وي کوم ځای چې د ودانو پرېوتو چې کوم دی نو کورونه هم وي تاسو کتلي چې برغریزو علاقو کې کچه کورونه وي د غرونو لاندې جوړ کله ګټې راخوږي نو هغه کورونو هغه ودانو ته هم زیان رسي نو داسې ځینو کې چې کوم دی ودانۍ نه دی
بل انور صاحب د زیر ملکن کې دغلته کې ډسټرکټ انتظامیه وایي چې دغلته کې د ګلیشیرونو د چاودېدو کومه خطره ده یا تاسو داسې معلومات شته؟
بالکل مونږ په شپاړسم اپریل باندې چې کوم دی نو یو مراسله هم جاری کړې وه یو الرټ هم مونږ جاری کړو ضلع انتظامیې ته هغه علاقې چې کوم ځای کې گلیشیئرز موجود دي گلاس موجود دي او څنګه چې د ګرمۍ موسم راتلو سره چې کوم دی د موسم کې بدلون راتلو سره دا گلیشیئرز چې کوم دی نو دا میلټ کېدل شروع شي او دې سره سره چې کوم دی دریابونو کې د اوبو سطح چې کوم دی هغه ډېر اوچت شي نو هغه ضلع انتظامیه چې کوم ځای کې گلیشیئرز موجود دي هغه مونږ چمتو ساتلی دي چې مسلسل دي چې کوم دی په دې گلیشیئرز باندې د نگراني وساتي نو څه قسمه بده پېښه مخه نو هغې نه مخکې چې کوم دی د دې اقدامات وکړي کوم علاقې یا کومه آبادۍ چې کوم دی د گلیشیئرز لاندې راتلی شي هغه متاثره کېدی شي نو هغه د مخکې نه چې کوم دی نو خبر وساتي او هغه ځینه چې کوم دی نو د آبادۍ چې کوم دی بل طرف ته منتقل
دا خطر څومره فیصدي ممکنه دی؟
دا ډیپند کوي د موسم په بدلون باندې چې څونه ګرم موسم به وي نو ګرم موسم په وجه باندې چې کوم د غرونو پراته چې کوم واورې دي دا ویلې کېدل شروع شي.
دا وو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم د ادارې ویان انور شهزاد چې زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کړې وې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د قامی اسمبلی د دواو او د صوبایي اسمبلی دواو څوکیو په شمول په ټول پاکستان کې په 22 څوکیو پرون زمینی انتخابات ترسره شو چې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې یې پیل شوې دي. د دې نتیجو تر مخه د باجوړ د قامی اسمبلی ان ا ته او د صوبایي اسمبلی پی کې 22 مې څوکۍ آزاد امیدوار مبارک زیب ګټلی دي. دا راز د ډیر اسماعیل خان ان سلور سلوختمه څوکۍ د سنی اتحاد کونسل فیصل امین خان ګنڈاپور او د کوهاټ پی کې یو نویه ماده سنی اتحاد کونسل داود شاه ګټلی ده. هلته په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند زیاتو څوکیو ګټلو ادا کوي. د یادونې وړ ده چې سرکاري او حتمی نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. په دې هکله تفصیل له پیښور زمونږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د قامی او صوبایي اسمبلی په 22 حلقو کې د زمینی انتخاباتو نتیجې را روانې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د معلوماتو له مخې د قامی اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی د 1400 لپاره د رای اچونې بهیر د اتوار پر ورځ سهار 8 بجو نه د مازیګر 15 بجو پورې بغیر لکمې دمې دوامدار وو. تر دې دمه ترلاسه شوي د غیر سرکاري غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو تر مخه مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قامی او پنجاب اسمبلی څوکو باندې برتري لري. خیبر پختونخوا کې ان اتم او پی کې 22 باجوړ باندې آزاد امیدوار مبارک زیب چې ټاکنو وړاندې وجل شوی ریحان زیب چې آزاد امیدوار وو پرور دی. د غیر سرکاري او غیر رسمي نتیجو له مخې په قامی او صوبایي دواړو څوکو باندې د بری ترلاسه کړی دی. ولې د سنی اتحاد کونسل امیدوار ګلسفر په دویم نمبر راغلی دی. د بریالي شوی آزاد امیدوار مبارک زیب تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره خپل ګوند ټیکټ ګلسفر ته ورکړ چې د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ولاړو. ځکه پاکستان تحریک انصاف باندې لا د الیکشن کمیشن لخوا د پارټۍ دننه ټاکنې نه کول لوجه بندیز دی. آیا چې دا کوم غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې راغلي نو همدا تما کېدله او کنه صغیر معمولی نتیجې مخ ته راغلي دي. بیا پاکستان تحریک انصاف د ټګې تور نه هم تکرار کړی دي. نو شنن کی سنظر لري پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظري وای
کوري پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د دوه قومي او دوه صوبایي سملې د نشستونو د ګټه په شکل کې دا خبره پر ډاګه کړه چې اوس هم هغه د خیبر پختونخوا د ټولنه مقبول جماعت ده. که په باجوړ کې د هغوی آزاد ګټل ده خو پاغي هم د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان نوم استعمال کړی دی. په دې انتخاباتو کې جی وای د عمل نه بایکاټ کړو. پاکستان پیپل پارټي او مسلم لیگ نن هغه رنګ دلچسپي نه و. د جماعت اسلامي او ورسر د عوامي نیشنل پارټي دومره حیثیت نه و. د دې وجې نه دا کامیابی هغوی ترلاسه کړه او دا کامیابی د توقع مطابق و. په پنجاب کې پاکستان تحریک انصاف ته هغه رنګ کامیابی حاصله نه شو. نو پاکستان تحریک انصاف هلته د ټګې او د برګې الزاماتو لګول چونکې غیر پر یو سیاسي ناره پکار و. یو سیاسي مستقبل کې کدا استعمالیږي نو دا سیاسي ناره استعمالول شي.
دغه ډول هم د پولینګ سټیشنو نه ترلاسه شوی غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ان اس هلور سلویختم ڈی ای خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورور او پخوانی وزیر فیصل امین ګنڈاپور سباندې پشپکش په تزر وټونو سره غټلی او پاکستان پیپلز ګوند رشید خان سباندې یو وزیر وټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. پاکستان مسلم لیگ نن پنجاب کې تر ټولو زیات څوکې د غټلو داوی کوي. خلا سرکاري او حتمی نتیجې نه دي ترلاسه شوی. د دې زمینی ټاکنو جمعیت علماء اسلام فی بایکاټ په دې بنیاد اعلان کړ چې د دوی تر مخه د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت الیکشن کمیشن نه رغمل کړي او خپل خوخه نتیجې او ټاکنې کوي. کمه ټاکنې چې پاتم فورولې شوی او کوس کیږي د دوی په وینا دا ټوله ټګی دا. نو ځکه ټرنوټ یا درای اچولو شر هم د نش برابر وا. خو بیا الیکشن کمیشن او د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت وار پاور دا تورنه رد کړي او ویلي چې ټاکنې خو آزادانه او په شفافه توګه شوی او د چا هم نتیجې نه دی بدل کړی شوی او نه کوم امیدوار د دوی په خوخه ټاکلې شوی دی. دغه ډول کوهاټ پی کې یو نوی د سنی اتحاد کونسل امیدوار داود شاه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې سبانه در وزره وټونه ترلاسه کړي او غټلې ده. بلوچستان کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پی بی 50 قلا عبد الله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي امیدوار میرویس خان غټلې او پی بی 22 لزبیره کې د مسلم لیگ نون زرین خان مکسی په اول نمبر راغلي. مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ دعوی لري چې په 1200 صوبایي څوکو کې ترلاسه غټلې او ټول هواد په 15 قومي سملې څوکو کې هم د 2 څوکو غټلو دعوی لري. لري دغه ډول یو پیپلز ګوند سین صبح کې ترلاسه کړی خو دا ټول نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري دي او د الیکشن کمیشن سرکاري او کره نتیجې لا نه دی راغلي دا زمینی ټاکنې په هغه حلقو وي چې کومو امیدوارانو د یو نه زیاتې څوکۍ ګټلې یا د امن اومان او یا د امیدوارانو د مړینې وروسته خالی شوې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمایي ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. تر اوسه د مشال ریډیو د زنو مهمو خبرونو غټ ټکی درته وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دواړخیزو اړیکو د همکارۍ په زیاتولو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر رئیسی نن له خپلې میرمن او له یو اعلی وفد سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی چې پکې د بهرنیو چارو وزیر، د کابینې نور وزیران، لوړ پوړ چارواکي او د کاروباریانو او سوداګرو یو ډله شامل ده. چارواکي وایي چې پاکستان ته د ایراني ولسمشر د سفر پر مهال کلک امنیتي اقدامات شوي دي. د بلوچستان په پښین کې چارواکي وایي چې په غلیزه سیمه اسنزل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. چارواکي وایي چې وسلوالو د پښین د لیوي ځواک د حوالدار حمید الله په وجنه کې لاس درلود. دوی د چارواکو په وینا دغه وسلوال د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري خو یادې وسلوالې ډلې لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. او په پاکستان کې پرون د شو زمینی انتخاباتو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې مسلم لیگ نواز ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلۍ په 15 څوکیو شو زمینی انتخاباتو کې دوه مسلم لیگ نون، یو پیپلز ګوند، یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلی ضلع د قومي اسمبلۍ د اتمې حلقې څوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د ټول هیواد په 1400 صوبایي څوکیو شو زمینی انتخاباتو کې لس مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند، استحکام پاکستان، سنی اتحاد کونسل، بلوچستان عوامي پارټي او مسلم لیگ قاف ډلې وي و څوکۍ ګټلې ده. او اوس هم درته د ژمنې سره سمه هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې زمونږ همکار نجیب امیر جوړوي.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه په یو تازه ګڼه کې مو زه نجیب امیر کوربه یم او میلمه مې خوږژبې شاعر علی اکبر سیال صاحب دی. د سیال هنر تاند دی، جذبې ځوانې دي، خیالونه یې ولولې وروي. له هغوی نه به خبرې مو اورو، د هغوی تازه شاعري به مو اورو. د واټسایپ په لاره سره له اسلام آباد ملګری شوی دی اکبر سیال صاحب، ستړي مشه.
السلام علیکم تاسو ټولو مینوالو ته زما مینا، احترامات او درناوی.
ډیر زیاته مننه. زه ممنون یم چې موږ له مو وخت راک د ژوند د قیمتي وخت نه مسو شیبه زمونږ په نام کړی. خدای پاک ته خضر سره وکړي. ډیر مننه.
نو بس زمونږ ژوند خو وی تاسو د پاره پنکار خو ژوند دی د ولست پاره. یو ته د ولست لوی سړی او اعلی وګړي
ډیر زیات مننه سیال صاحب په درنښت مرو کتل او ستاسو ډیر زیات مینوال دي او زه ستاسو او ستاسو د مینوالو ترمنځ د یو پل حیثیت لرم. هغه خلک چې تاسو سره مینه لري د هغوی سره به خبرې کوئ، خپله شاعري به وراوروئ. نو سیال صاحب، د شاعر اروا په کلي کې خوشحالی که په ښار کې؟
د شاعر اروا چې د ده اروا ژوندی که نه، د ده وجدان ژوندي، د ده روحیات ژوندي، د ده فکر ژوندي. دی که په غرونو کې، دی که په ښارونو کې، دی که په دښتو کې وي، دی که په ساراګانو کې وي، نو دی په غم کې هم خوشحاله وي. شاعر خو داسې یو باصلاحیت او وجداني انسان خدای پاک تخلیق کړی دی چې دې په هر حالت کې یعنی کدی د غم په حالت کې هم وی نو دې پر سکون وی مخمر وی پر سرور وی خوشاله وی.
ما دا پښتنه زکه وکړه چې اختر تازه تازه تیر شوی دی او تاسو خو ژوند په اسلام آباد کې کوئ خو کلی ته به تللی وای نو ما ځکه د کلي او د ښار دغه موازنه کول غوښتل.
او کله دا نجیب خان داسې ده چې د کلي د ژوند خو ښکلی یو مزه ده یو خوند دی یو رنګ دی. مونږ خو د اسلام آباد ټیک ته چې دا د ښایسته ښار دی د دنیا په ښارونو کې یو لوی ښایسته ښار دی خو د پښتونخوا وطن او بیا زمونږ د ملکن چې زما کور بیخي د ملکن په غې کې دی یعنی زه چې د خپل کور په چت کې ودرېږم په چت د پاسه ودرېږم نو ما ته دا ملکن اګرا تلاش لړم دا ټولې سیمې راته ښکاري او د ملکن ته چې ګورم د خپل کور د چت نه نو دا د 1895 او 1897 چې کوم جنګونه شوي د پښتنو او انګریزانو تر منځه نو زه داسې ګڼم چې لکه دغه فلم زما مخې ته چلیږي. نو د کلي او بیا خصوصا ملکن او ډېر حسین رنګین او ګلورین وطن دی نو د کلي ژوند ډېر خوږ ډېر ښایسته وي.
صحیح. او سیال صاحب له کلي او رشتو سره تړون د شعر د زیږولو یا پنځولو لپاره تاسو څومره اړین بولئ؟
یاره رشتې خو بنیادی سیز دی د مینې او د وینې رشتې پالل دواړه دا ضروری خبره ده. په کلي کې خصوصا کلی کلویږي چې دا یا دو دستور ناسته ولاړه اجره جومات دا انتهایی ضروری خبره دی. اسلام آباد خو داسې د مسافر یو ښار دی چې بس د کور په یو ګټ کې به ناست یو چې زیات نه زیات زړه دې تنګ شي چې یو پارک ته به خوځې واک پوکې خو د کلي ژوند خو هغه خو ولسي ژوند دی سماجي ژوند دی نو دغه په کلو کې زندگی وي او هغه زندگی په سړي کې یو بله زندگی راټوکوي. مونږ چې اوس کلي ته لاړو نو مونږ په دغه یو هفته کې څلور پنځه دستورې وکړې ما په خپل کور کې چې دا د نارینو دستورې هم وې او د زنانو هم وې یعنی زما ملګرو زما بچو زما نسو په کښې مستې وکړې زما لونو زما نسیو زما خورزو خوریونو ښې مستې په کښې وکړې او ښه داسې د ژوند خوند واخېسته چې دا زمونږ یو داسې زبردست چکر و په ملکن چې نو دغه سیزونه په انسان اثر کوي اغېزه کوي او د هغې بیا ښه نتایج دا روځي چې انسان پر سکون وي او پرم نه وي او ذهني طور دی روغ جوړ او تکړه.
صحیح. او اکبر سیال صاحب ستاسو شعر په کلي کې ډېر ځلېدلی او که په ښار کې زیات شهرت وموند؟
شعر خو ګرانه مونږ هغه ده 1903 یا 1904 نه لیکل پیل کړي دي نو زه چې کلي کې وم نو ما شاعري کړې وه خو دا ده چې زه اسلام آباد ته رالم نو په اسلام آباد کې مې دا 14 کتابونه مې اسلام آباد کې چاپ کړي دي. دلته مې د رنګونو ماښامونه کړي د پښتون کلچرل اسوسیشن د بیرغ لاندې په زرګونو سوونو د لر او بر افغانان هغه هم راغوښتي دي هغه هم نازولي دي هغې هم خوشحاله کړي دي هغې لم هوټلې ورکړي دي هغې لم انعامونه ورکړي دي موسیقي هم پکې کړي دي اتڼونه هم پکې کړي دي سیمینارونه هم پکې کړي دي دا لوی لوی ستر ستر خلک لکه ولی خان بابا اجمل بابا لطیف لالا افضل خان لالا آفتاب شیرپاو دا ستر ستر مشران د پښتنو د دین نور هم په ډېره لویه پیمانه په دغه غونډو کې مونږ را بللي دي ناست دي. نو زیاتر ژوند ما چې ډېر زیات فعالیت په ادبي او کلتوري ژوند کې کړی دی په اسلام آباد کې کړی دی البته په ملکن کې چې وم نو د پښتو ادبي جرګې ملکن جنرل سیکرټري وم او غالبا چې په هغه وخت کې ډاکټر صاحب شاه صابر صدر و که ساحل صاحب یې صدر و دا رانو شعر دي خو زه سیکرټري وم په ملکن کې او ادبي فعالیتونه او سیاسي فعالیتونه مې ټول په ملکن کې کړي دي.
صحیح. سیال صاحب ستاسو کتابونو به خبرې کوو خو ستاسو نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې؟
بالکل ولې نه.
نو راځئ ملګرو د اکبر سیال صاحب نه داسې موقع ډېره کمه پیدا کېږي چې شاعر مونږ سره وي او د هغه په خپله خوله باندې د هغوی یو کلام واورو. نو د دې کلام په اړه یو څه خبرې وکړئ. تازه دی پخوانی دی او بیا به شعر درنه اورو.
دا زما دو نوی کتابونه چاپ شوی دی، یو زما د شاعری ټولګه ده پازا، او یو د امپل مقاله د پیښور پوهنتون نه محبت شاه محبت، یو ځوان زلمی سکالر دی، نو هغه زما د سندرو په پنی او فکري اړخونو باندې امپل کړی دی، او هغه د امپل مقاله هم چاپه. نو دا غزل چې زه تاسو ته اورم دا بیخي د خپل نوي کتاب پازی له تاسو ته اورم، او که زما درنه میلمانو ته غوږ وږي نو زه پې درنم.
بس نو غوږ وږم چې غلی غلی یار غږېدا اورېځي.
اوخ کې مې په سترګو کې د زړه زړه ساتل دي، اوخه مې په سترګو کې د زړه زړه ساتل دي، تالم لم دلم د بڼا بڼ ساتل دي، تالم لم دلم د بڼا بڼ ساتل دي، راش چې دا ډک زړه درته تش کړم لالیا، راش چې دا ډک زړه درته تش کړم لالیا، ډېر مې اسویلی سړ 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 ساتل دي، تالم لم دلم د بڼا بڼ ساتل دي، زار د شم رنگیزه دم زاد پرخته، زار د شم رنگیزه دم زاد پرخته، هر انداز دی گل گل پختانا پختانا ساتل دي، تالم لند لند بڼا بڼ ساتل دي، سیالن ماتيږي د تپلانو پټو پونو، سیالن ماتيږي د تپلانو پټو پونو، مخ پلسینې لکه د غره غره ساتل دي، مخ پلسینې لکه د غره دغر ساتل دي، کوخکی می پسترگو کی دزڑا دزڑا ساتل دي، او تالم لند لند بانا بانا ساتل دي.
ډیر ښایسته، او د ډیرو هنرمندانو نه د آواز ښایسته د سیال صاحب د شعر ښایست په خپل ځای.
دا خو نجیب خان زه چې د کالج لکوم او بیا یونیورسټۍ کې، نو هغه وخت کې خو ډېر تازه وم او ډېر څه به کېدل او کول به مو، اوس خو سپین ګیري شو بوډاګان شو، هغه عمره
ماشاءالله ډیر خوند یې وکړو، د شعر خوند په خپل ځای او آواز او کمپوز ډیر خوند راکړه. تاسو د چاپ کتابونو خبره وکړه مخکې، تاسو ویل چې څوارلس کتابونه مو چاپ دي، په دې کې د نظم څومره دي او د نثر څومره دي؟
په دې کې خو یو دا دی چې د پښتنو د ټولنیز ژوند تنقیدی جاج،
صحیح
دا نثر دی، دا ډیر زیات د کار کتاب دی، داسې نوٹ بک ټایپ دی، تقریبا شپږ شلې پاڼې دی، خو دا بیخي په یو جداګانه انداز کې لیکل شوی دی، او دې کې ما د پښتنو د ټولنیز ژوند هغه منفي اړخونه چې زمونږ ټولنه اثر انداز کوي او موږ پرمختګ ته نه پرېږدي، نو هغه سیزونه ما په دغه کې لیکلي دي. بل ما یو دا کار کړی دی چې دا د خوشحال بابا منتخب نظمونه ما او هدیقي شیزوکا د جاپان امبیسی د پولیټیکل ډیپارټمنټ سربراه، نو د بابا نظمونه په جاپانی کې ژباړلې دي، او په دې کې چې کوم دی یو کتاب د عمرا خان بابا دی، د جنرال د خان عمرا خان خان دا هغې نوم دی، د پښتنو ملي مبارز غازی عمرا خان، او یو کتاب زما اوس په چاپ شي کخیری، هغه اردو کې دی، د هغې سرخط دی پښتون سماج میں عورت کی حیثیت اور کردار،
صحیح
یعنی په پښتنه ټولنه کې د ښځې حیثیت او کردار دا یو ډېر ځانګړی سیز دی. انشاءالله په یو نوي طرز پوره یو تحقیق او ریسرچ مې ورله هم کړی دی او بلا حوالې او ریفرنسز پکې شته دي. نو دغه دي دا نور خو زیاتر پکې د شاعرۍ دي. نو دغسې دا سلسله دوام لري نجیب خانه.
داسې نیمایي نه زیات به د شاعرۍ مجموعې که نه ستاسې لس به وي که کم به وي؟
یاره تقریبا نه لس خو به د شاعرۍ مجموعې وي. بالکل
صحیح. او سیال صاحب په دې تیرو څو کلونو کې تاسو څنګه ګورئ د پښتو کتابونو د چاپ کېدو لړۍ تیزه شوې ده که سسته شوې ده؟
تیزه شوې ده، ډېره زیاته تیزه شوې ده. او پښتو ژبې ته خصوصا زما په خیال د دې زلمو ځوانانو پام راوړېدلی دی او هغې ډېر په ټیک طریقې سره لګیا دي. نوي نوي تحقیقونه کوي، نوي نوي څیزونه منځته راوړي. ډېره ښه شاعري په پښتو کې را روانه ده او د کتابونو د مجلو هغه مقدار زما په خیال چې هغه زیات شوی دی، ډېر شوی دی. ځکه چې په دې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو غمیزه کې دا پښتو چې ده نو دا د علمي نړۍ په نظر کې یو بالکل فوکسډ ژبه وه. او چونکې افغان ستونزه وه، افغان سیولوار و خانه جنګي وه، جنګونو جهادونو، نو ټوله دنیا متوجه وه افغانستان او پښتونخوا او پاکستان ته. نو په دې حواله پښتو چې ده نو په دې غمیزه کې چې موږ یې ډېر وځکلو، ډېر زیات یې وځکلو، خو یوه پایده دا وشوه چې زمونږ پښتو ته چې دی، زمونږ ژبې ته، زمونږ کلتور ته، زمونږ ستونزو ته لږ د دنیا پام شه. او پښتو زما په خیال چې ډېر په درزنونو ریډیو سټېشن دي په دنیا کې چې هغې د پښتو نشریات کوي، نو دا پکې مثبتې خبرې.
یعنی که کور وسوځي د دیوالونه یې پاخه شول.
چې کور وسوځي دیوالونه هم ورسره سوځي. زمونږ هر څه شوي دي، ایرې دي، او په غیرو کې چې کوم خوګلن دی که نه هغه بسرې دي، هغه بسر کې پاتې دي. او هغه بسر کې د دې وطن شاعران دي، ادیبان دي، دانشوران دي، سندرغاړي دي، هنرمندان دي، د کلتور سره تړلي خلک دي. هغه خلک چې په رښتوني معنو کې قومي سیاست کوي هغه خلک دي. نو شته په دغه خوګلن کې، په دغه ایرو کې دا بسر شته. او دا بسر انشاءالله امکان لري چې د دوی به د خپل ژوند او د خپل سماج ټولنه دا به یو منطقې جهاد ته ورسي او دا پښتانه به د دې ستونزو نه که خدای کړي خیر وي، نو د مینې، امن، ترقۍ او امن په لار به یو ځل ارومرو روان شي. ځکه چې پښتانه په ټوله نړۍ کې وګرځېدل، وګرځېدل، دنیا یې وکتل، دوی په دې نتیجې ورسېدل چې علم پسه دی او اسلم پسه دی. چې دنیا د مینې، امن، ترقۍ او خوشحالۍ کارونه کوي او موږ جنګونه کوو، نو دا هر څه چې راټول شي نو دې په نتیجه کې به دا وطن زمان خیال داری چې په ټیک طریقې سره راجوړ شي.
الله دې وکړي همداسې شي. سیال صاحب دا راته وایي چې پښتانه له کتاب سره ډېره مینه لري، لږه یې لري که نه لري؟
دا نوی ساینسي ټیکنالوژیکل انقلاب چې راغی دا د ټیکټاکونو په شکل کې دا په نورو الو سره، نو د دې سره یو ستونزه پیدا شوې ده. نو په اور له حوالې سره خو پښتو ژبه چې کم دی نو په هغې کې ډېر زیاته مخ په وړاندې تللې ده. لکه الکان جینکۍ په دغې ایپونو کې د خپلې ژبې سندرې او شاعري او خبرې او خپل اتلان دا ویني، اوري، ګوري او شعر کوي. خو تر څو پورې چې د کتاب سره د مینې او دا تعلق ته زما په خیال چې دغه خبره لږه مسله شته. ځکه چې پاکستان کې خو خصوصا مسله دا ده چې پښتو خو دلته د تعلیم ژبه نه ده. نو تکړه مور پلار هغې چې هغه خپلو بچو ته په خپله څه نه څه وښيي، نو دا مسله شته زما په نظر کې چې پښتو کتاب خدا دا چې ما تجربه دا شوې ده چې او زما کتاب چې مارکیټ ته راشي نو هغه لاس په لاس خرڅ شي. او زما دغه لاس دولس کتابونه نه هغه ټول ختم شوی دی، یو ایډیشن یو کاپی هم را سره نشته. نو داسې ډېر لیکوال شته چې د هغې د کتابونو ډیمانډ شته، خلک یې خوښوي، خلک یې اخلي، خلک یې ګوري، مینه ورسره کوي. هر هغه کتاب خلک اخلي چې په هغې کې د خلکو د انسانانو د ژوند خبرې، د هغې د پرمختګ خبرې، د هغې د غمونو او دردونو خبرې پکې او د هغې حل پکې موجود وي، داسې کتابونه خلک اخلي او ډېر په مینه اخلي.
اکبر سیال صاحب، جنگونو یا غربت ملیونونه پښتانه مسافر کړي دي، دا کتابونه کابل، پېښور یا جلال آباد، کوټه، کندهار کې چاپ کیږي، خو زمونږ پښتانه، ملیونونه پښتانه له دغو ښارونو لرې دي، په نورو هیوادونو کې ژوند کوي. دا زمونږ په پراګ کې یو امریکا کې خلک شته، په هر وطن کې پښتانه شته دي. هغوی ته خپل هنر څنګه ورسو، خپل شعر، خپل کتاب، هغوی ته د دې نوې دور تقاضي څه دي؟ مونږ هماغه کتابي بڼه باندې رسولی شو که کومه بله لاره تاسو وینئ؟
نور کتاب چې وی موجود وی، نو باید چې دا د ملګرو په ذریعه، د دوستانو په ذریعه، د عزیزانو په ذریعه یورپ، امریکا، میډل ایست ته ولېږل شي. دا ډېره زیاته خبره ده. او د دې نه سربېره خبره ده کېدی شي چې د انټرنیټ په حواله سره دغه کتابونه په اپلوډ شي او هغه بیا خلک ګوري، د یورپ او د امریکا خلک هم ګوري. نو هغې ته د کتاب د رسولو دغه یو دوه څلور لارې شته چې هغه ښې لارې دي. اوس خو د دې ګلوبل ټیکنالوژیکل انقلاب په نتیجه کې د دنیا بیخي داسې انسان پرې ورغوي کې پرته ده. هر څوک و ته ځان رسولی شي او لیدې او کتی شي. نو که مونږ په دغې ټیکنالوژي کې د کتاب او د ادبیاتو د خپل تاریخ او د خپلو اتلانو او د خپل قام او د خپل ولس خبرې او بحثونه پیل کړو او آغاز یې کړو، په سره سره طریقو پکې د نوي کل را ملوث کړو، انوال یې کړو پکې، زما خیال
داری چې دا د دې لپاره بهترین نظام ده. صحیح مننه تاسو خبرې هیله بخون کې دی، او تاسو شعر هم هیله بخي سړی ته د ژوند سره سړی مینه پیدا کیږي. که تاسو ته ممکن وي یو بل شعر به هم د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته ووروي.
بالکل، چې څنګه تاسو وایي زه د سره ما چې څومره شعر دې ما خو بس شعر چې مې لیکلی دی نو د مخې سره مې چاپ کړی دی، ولس ته مې خپل ذهن په وخت ترانسفر کړی دی، خپل امانت د ولس امانت مې ولس ته رسولی دی،
په وخت مو رسولی دی، انتظار مو نه دی کړی.
نو که غزل وای نو غزل به
غزل به اور
دا غزل دی نجیب خان، چې غم چې پتنګ نه کوو زړه به مې اور څنګه نه کوو. غم چې پتنګ نه کوو زړه به مې اور څنګه نه کوو، سوی به څنګه نه کوو زړه به مې اور څنګه نه کوو. او نازړه ولاړه اړولې مخ پریوتی بڼا،
کم تصویر دی،
نازړه ولاړه اړولې مخ پریوتی بڼا، سترګو یې جل نه کوو زړه به مې اور څنګه نه کوو.
ډېر ښایسته شعر دی، ډېر ښایسته.
واه. او د یار په لیچو کې د ژوند سندره نغږېده. واه. د یار په لیچو کې د ژوند سندره نغږېده، بنگلو چې شړنګ نه کوو زړه به مې اور څنګه نه کوو.
ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته.
او چې دم ختلی میخانو ته مې د زړونو کتل.
واه.
چې دم ختلی میخانو ته مې د زړونو کتل، جامونو کړنګ نه کوو زړه به مې اور څنګه نه کوو.
ډېر ښایسته.
او د ننګیالو پلنې سینې چې شوې خالي د شوره. د ننګیالو پلنې سینې چې شوې خالي د شوره، غرونو غورځنګ نه کوو زړه به مې اور څنګه نه کوو.
ډېر ښایسته.
او د سوال ډوډۍ ته چې ولاړې وي تور سری پیغلې. د سوال ډوډۍ ته چې ولاړې وي تور سری پیغلې، یو تن پی ننګ نه کوو زړه به مې اور څنګه نه کوو.
ډېر ښه.
او سیال په وینو هم سرې نه شوې د جانان منګولې. سیال په وینو هم سرې نه شوې د جانان منګولې، نکری زو رنگ نکو زرب می اور سنگ نکو
واہ واہ دیر خیست
او غم چی پتنگ نکو زرب می اور سنگ نکو سوی بے سنگ نکو زرب می اور سنگ نکو
دیر خیست دی درنوری دن کو دا خیست شایر دا اکبر سیال سیب دا نارا شایر چی کل جوان دا جوان پشان نوین نو زرب اور کوی زرب سوی کوی پشوان باندی زرب خوگی گی نو سیال سے منن استاسو شیرو نہ ډیرو هنرمندانو ویری د کوم هنرمن ناراضی چې استاسو د شیر سره انصاف کړی دی
زما د شیر سره ټول هنرمندانو ډیر ښه انصاف کړی دی هغه که خاغلی هارون باچا دی که خاغلی سردار علی ټکر دی که خاغلی گلزار علم دی که خاغلی سردار یوسفزی دی که هغه بختیار خټک دی که نغمه ده که منګل دی که نازیه اقبال ده غالباً شاعری نوی پیسے دا شاعری دا مسکے تلے دا اور مندارداری چھ ددی پذریا کور کور تھا
بالکل ہم دس در تو سیال صاحب چې شاعر تپ موسیقی او سندرغاڑی تپ شیر پویدل سمر ضروری دی
اس هارون چې دی نو آغا ډیر ښه په شعر پوهېږي سردار یوسفزی پې پوهېږي سردار علی ټکر ګلزار علم دا ملګري دی په شعر ډیر زیات ښه پوهېږي او بیا دغسې په موسیقۍ هم ډیر زیات ښه پوهېږي خو زمونږ ځینې سندرغاړي هغې په شعر کې چې دننه هغه کومه خبره یې هغه ته نه رسي ما ته په خپله یو ځل هارون وایي چې سیال صاحب وایي چې زمونږ د وطن ستونزه دا ده چې خلک دلته په شعر نه پوهېږي نو او بیا شاعر چې دی نو شاعر خو په کار دا ده چې دی کله شعر لیکي نو چې د وجدان د روح دا هر وخت په لړزان وي په دې کې خوند وي رنگ وي جمالیات وي زندگی وي پکې د ده په زړه او دماغو کې موسیقي شرنګیږي نو که داسې وي نو د دې په نتیجه کې به د موسیقیت او د تغزل نه ډک غزل شعر نظم او نور لوب او سندری دا په وجود کې راځي نو شعر خو د درد جبه ده د مینې امن او د سرور جبه ده باید چې د دغه خیال پکې وساتل شي
بالکل هم دغه سی په کار ده یو لږ وخت پاتې دی نو ستاسو نه یو بل شعر اوریدی شو بیا به خدای پامانی کو سیال صاحب ستاسو خبرې ډېرې خوندورې دي سړی وایي چې اورم یې همدغه سی خو ده مونږ به د خبرونې وخت هم ګورو نو که څه ممکنه درته
بالکل قربان ما یو سندریزا ټپیزا په دې لطیف لالا په دې تل لیکلې وا خو هغه ټپیز دي کنه کوي چې هغه ته ته وایي ما نو یو جدا ګانه سیز دی او ډېر مزه بالکل
راته وایي
د لرنو کې به ویل وایي
بالکل وا بیرو د لطیف لالا روا دي خادوي دغه په پښتو ادب باندې او په پښتنو باندې ډېر سانو نه دي نو سنا سه دغه هغه بدل سیال سه بدا کړه دی وا بیرو زبې اول زلا ورم اوریدونکو به موري ډېر مننه وا بیرو
او دا سیز ما دا اوس د لطیف لالا تلین چې کېده په پیښور کې پاغي
بالکل اور سیال سے بالکل اور مہربانی
لالا دستر گنا دزار شم پاکے لستے دید جن ٹول کتاب نا ما پاکے لستے دید جن ٹول کتاب نا لالا دست ستر گنا دزار شم ستا پا خندا پس مزر جڑا کوینا ستا پا خندا پس مزر جڑا کوینا لالا دستر گنا دزار شم د پیخ ور کسی دی دیر کلیر مننا د پیخ ور کسی دی دیر کلیر مننا لالا دستر گنا دزار شم پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا دمار گلی لمن تراشا بیا مو جوړ کړي د رنگونو مخمنا بیا مو جوړ کړي د رنگونو مخمنا لالا دستر ګنا دزار شم رشا چی خپل د سینې کرم پر هرونا رشا چی خپل د سینې کرم پر هرونا سیالا لطیف لالا توایا عمر خاندې په جنت کې یاد وینا عمر خاندې په جنت کې یاد وینا نرے باران پاس پتی رائے ورونا دبنگو بوٹی دلونگو بوئی کوینا جانانا اے لطیف جانا لاس رکچے دوڑا سرزنا
ڈیر منن اکبر سیال سے درنو اور دن کو دا سان دا چی سیال سے بو ویلا د روخاد عبد لطیف افریدی پیات کی او وای چی جون استا سونی مرګی باندې جړیږي زکه شور تر خیبر د بنگړو زی نو ډیر منن کور مو ودان ژوندۍ وسه سیال صاحب چې مونږ له وخت راک
ګران نجیب امیر صاحب ډیر زیات مننه ستاسو ستاسو د ادارې او زما د اوریدونکو خدای مو خاص آباد ژوندۍ او بریالي لره ډیر زیات مننه
مننه له درانه اکبر سیال نه ډیره مننه کوو چې د خپل قیمتي ژوند ځینې شیبې موږ ته راکړې خبرې را سره وکړې زما پوښتنې ځواب کړې او خپله خوږه شاعري را پیرزو کړله تاسو نه هم مننه چې بدرګه مو کړم تر بیا د رب بچا پامان